نن پنځشنبه د مرحوم درویش ته مده جنوري ل 13 سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جو دوام کوي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. دغه خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري زحمت شي بر وړاندې کوم. له سلام سره مو پام د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو تر اگرسو. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه تر خبرو وروسته بغداد ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې روان کال به له حکومت مخالفو وسلوالو سره جګړې سختې شي. افغان چارواکو په کابل کې د پاکستان له سفیر سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د نوې موافقه لیک اسناد تبادله کړل. په ایتالیا کې د یوې مشکوکې جنایت کوونکې شبکې تر شلو ډېر کسان نیول شوي دي چې ویل کېږي افراطیان او یو شمېر افغانان ایتالیا ته رسولي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې موټر بم چاودنې تیر ماښام پولیسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې ده. د سعد حریری په مشرۍ د لبنان حکومت وروسته تر دې ړنګ شو چې په ائتلاف کې شامل حزب الله ډله له حکومته ووته. حزب الله د لبنان د پخواني وژل شوي سرجي اعظم د قتل په برخه کې د ملګرو ملتو پر تحقیقاتو اعتراض کوي. د تونس مرکز ته هم مظاهرې ورسېدې او پر تګ راتګ بندیز ولګول شو. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د سلګونو مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو. د صدی رادیو پروان خبری مجله کې تر ونی مو بچو یو شمیر نور مطالب او د یادو شو خبرونو د تفصیل ترڅنګ د افغانستان په اړه هم نور موضوعات اوریدل شي. نړیوالو ورسپانو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. را به شو لومړی خبر ته. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن بغداد ته ورسید. د دې سفر اعلان وار لمخنه وشوي. جو بایدن د کابل او اسلام آباد تر لیدو وروسته عراق ته ولاړ. تاکل شوی ده چې دای به د عراق له سر اعظم نوری المالکی او د عراق د نوي حکومت له نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. رپورټونه څرګندوي چې بایدن او عراقي مشران به له عراقه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته وضعیت باندې خبرې وکړي. په عراق کې پاتې امریکایي پوځیان د روان کل تر پایه له دغه هیواد ته وځي. د رپورټونو له مخې داسې بحثونه د عراقي او امریکایي چارواکو ترمنځ روان دي چې له عراق د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته آیا دغه هیواد د دې جوګه دی چې پولې د امریکا له پوځي مرستو پرته وساتي. په عراق کې تر 50,000 لږ امریکایي پوځیان پاتې دي چې عراقي پوځیانو ته لارښوونې کوي او مرسته یې کوي. په دسمبر کې د نوي عراقي حکومت له جوړېدو را وروسته عراق ته د جو بایدن سفر د لومړي امریکایي چارواکي سفر دغه هیواد ته دی. دا عراق ته د جو بایدن څلورم سفر دی چې له تیر کال را په دې خوا ترسره کوي. خو د امریکا مرستیال ولسمشر په اسلام آباد کې پرون له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان مسله وڅېړله. د ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلې هم خبرې وکړې. هغه له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان رول ډیر پیاوړی وباله. بایدن چې وړ مورز ناوخته کابل ته سفر کړی و پرون له کابل اسلام آباد ته ولاړ. فریده هوډ سیفی او پاکستان ته د بایدن د سفر پاړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل. هغه پرون له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د خبرو په محل د تروریزم پر ضد مبارزې کې د پاکستان رول ډیر عمده وباله او په دې برخه کې د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه. بایدن پرون ماښام د خبری کانفرنس په ترڅ کې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم هم حضور درلود وویل د بنسټپالو پر ضد مبارزه باید زور واخلي.
سخت دریزی یوازې د امریکا نه بلکې د پاکستان لپاره هم یو ستر ګواښ دی. القاعده که په امریکا کې 3,000 تنه بیګونه خلک وژلي نو په پاکستان کې هم په زرګونو تنه ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. د پاکستان ولس باید په دې پوه شي او دا ومني چې د القاعده وسلوالو د دې هیواد په لرې پرتو سیمو کې پناه ځایونه جوړ کړي او خوندي مرکزونه لري. دغه ډله هغه خلک حمایه کوي چې د بیګونه انسانانو په وژنو کې لاس لري چې ښکاره مثال یې د سواد په ګډون ستاسې د هیواد په نورو سیمو مکلی دل شوای.
بایدن چې پرون له کابل د پاکستان په لور روان شو په اسلام آباد کې د پاکستان له جمهور رئیس صدر اعظم او لوی درستی سره وکتل. بایدن د دې سفر په ترڅ کې غوښتل چې پاکستانی مشران په دې باوري کړي چې د هغه وسلوالو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي چې د افغانستان سره په پولو کې زیپزې شوي او له هغه ځایه پر افغانستان حمله کوي. بایدن ویل پاکستان د امریکا نږدې دوست او له همکارو هیوادونو څخه دی چې د دوستۍ 10 کلنه سابقه لري. هغه د پاکستان او امریکا اړیکې ډېرې مهمې وبللې. بایدن پاکستان سره د مالی مرستو یادونه هم وکړه او وی ویل چې د پاکستان سیلو زپلو ته یې له تیر کال راهیسې ډېرې مرستې رسولي او لا به یې هم جاري وساتي. صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویل چې بایدن سره خبرې ډېرې ښې او ګټورې وي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا ډول سفرونه به هیڅ مؤثریت ونه لري تر څو چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلو لاس وانخلي. عقیل یوسف زیوایی:
زمونږ په ځمکه باندې هغه خلک چې هغه د افغانستان او د نیټو او د امریکې خلاف دوی عملیات هم کوي، دوی ټریننګ کیمپس هم ورکوي، او هم دغه نتیجه ده چې کله ډرون کېږي نو په ډرون کې چې دي دلته کې جرمنیان هم وژلی کېږي، دلته کې د انګلینډ خلک هم وژلی کېږي، دلته د آسټرالیا هم وژلی کېږي، دلته کې چینیان هم وژلی کېږي. دا د خبرې ثبوت دی چې د افغانستان امن د پاکستان د عدم مداخلت سره مشروط پکار دی. زه د دې خبرې یو غیر جانبدار مبصر په حیثیت قایل یم او دغه زما سره ډېر زیات دلایل هم دي چې د پاکستان د اړخه په هر دور کې په افغانستان کې مداخلت شوی دی.
پاکستان ته بایدن په داسې وخت کې یو ورځنی سفر وکړو چې د دې اټومي طاقت لرونکي هیواد د پنجاب صوبې والی څو ورځې مخکې کې د خپل ساتونکو په لاس په قتل ورسېدو. د نړیوالو ورسپانو په حواله د امریکا د پالیسیو ترهان په اوږد مهال کې د امریکا د ګټو د ساتلو د پاره ډیر او یا هم د افغانستان په اندازه پاکستان مهم بولی، خو نشي کولای چې د مزکنیو ځواکونو په واسطه د متزلزله هیواد چې اټومي وسله هم لري له ډیر خطر سره مخامخ کړي، ځکه د پاکستان حکومت او خلک له دې کار سره مخالف دي او داسې یو کار به خلک له حمله اسلامي بنسټپالو سره نږدې کړي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون د پاکستان له سر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان هلې ځلې وستایلې او خبریالانو ته د وینا په ترڅ کې دا هم څرګنده کړه چې د تروریزم سره د مبارزې پر مسلې ټینګار کوي. خو دا کومه نوې خبره نه ده، ټول امریکایي چارواکي په خپلو سفرونو کې له پاکستان د وسلوالو پر ضد مبارزه کې د اخلاص غوښتنه کوي. خو اوس چې پاکستان له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، څنګه په دې برخه کې رښتینی ګامونه پورته کولای شي؟ همدا موضوع فریدی هوډ سیفی د سیاسي چارو له کارپو او قبایلي مشر لطیف اپریدي څخه پوښتلی.
دا د هغه نورو ډیپلوماټانو یا حتی د هیلری کلینټن او د نورو راغلي دا کوشش دی چې پاکستان په دې خبره قانی کی چې هغه نہ صرف دا کی پرستان خلاف پورا فعالیتوں میں کوئی بلکہ پاکستان افغانستان کی مداخلت کی گی حقیقت کی یا ارے کوششوں کوششوں میں وہ کرے گا کہ پتا کا مسئلہ کہ پاکستان اور امریکہ نظر کے فرق سے
دغه تزات چې تاسو وایي چې د پاکستان او د امریکا دغه د تروریزم د مبارزې په برخه
پاکستان په افغانستان باندې دعوه لري، پاکستان غني چې افغانستان باندې زه حق لرم چې هلته زه څنګه غواړم چې هلته داسې فوج نه صرف دا چې خطرې ورکې شي، هندوستان هندیان دلته ناراضي، افغانستان داسې یو حیثیت ولري چې لکه پاکستان بغیر سرحد بغیر د وینا چې دا د پاکستان یو تر پنځم صوبه ښکاري ولایت ښکاري.
هر کله پاکستان په مقاماتو باندې حاکمانو باندې دا زور دی چې تاسو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې اخلاص باید وکړئ، ستاسو د یو سیاسي کارپو په نظر باندې یعنی امریکا به په پاکستان باندې دا وارد دي اخلاص کولو په خاطر باندې فشار راولي او که په څه ډول به پاکستان دې ته مجبوري چې هغه پر اختیانو د تروریزم سره مبارزه وکړي؟
د دې خو دې لارې دې ډېر طریقې دي. یو خود دې ته د امریکا او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماټیک روابط په ذریعو دغه سلسله روانه ده چې امریکایان بار بار او هر وخت په هر ځای په هر مقام پاکستانیانو ته وایي چې تاسو دغه د تروریزم په ضد باندې خپل رول ولوبوئ. د هغې مطلب دا وي چې دا د ډیپلوماسۍ یو ضرورت دی چې دا خبره څوک نه کوي چې ته راښکار کړي، خو دا د ویکیلیکس په خبرو کې خبره راښکاره شي او موږ ته هم خبر وو چې د پاکستان او امریکې ترمنځ په دغې خبره باندې اختلاف شته. پاکستان په افغانستان کې نه امریکا مانی نہ ناٹو منی نہ بل سوک منی، اگر خپل مفادات خپل گٹ پار جنگ کئی.
د سیاسي چارو کارپوه لطیف اپریدی په پاکستان کې د امریکا د مرستیال ولسمشر پر څرګندونو نظر ورکاوه. وروسته د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې څېړل شوې دي. دغو ورځپاڼو ته څو دقیقې وروسته کتنه خبرو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان دفاع وزارت اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به له وسلوالو مخالفانو سره سختې جګړې وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبې په ورځ په 2010 میلادي کال کې د اردو د روزنې او سنبالولو په برخه کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول او ویې ویل روان کال ډیر مهم دی، ځکه په دې کال کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ پیلېږي او دوی هڅه کوي چې په دې موده کې امتیاز ترلاسه کړي. خو د امنیتي چارو شنون کې وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر د پیل لپاره باید اساسي کارونه وشي. نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالي زکی غیاسي پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت په دې باور دی چې 2011 میلادي کال افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره مهم کال دی او له همدې امله اټکل کیږي چې وسلوال مخالفین به د ځینو امتیازاتو د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په 2010 میلادي کال کې د ملي اردو د تجهیز او روزنې په برخه کې خپل لاسته راوړنې بیان کړې. نوموړي په 2010 میلادي کال کې یو لکو ته د ملي اردو د شمیر سوال مهمه لاسته راوړنه وبلله. ښاغلی عظیمی 2011 میلادي کال چې څو ورځې لا تیرې شوې هم دي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو مهم خو له ننګونو ډک کال وبله. نوموړي اټکل وکړ چې په 2011 میلادي کال کې به له زیاتو جګړو سره مخامخ شي.
وضعیت ما نسبت به آغاز سال 2010 بسیار و بسیار بهتر است.
د 2010 میلادي کال لمرنه نظمګ اوسنۍ حالت خورا ښه شوې دی. هغه د کیفیت کمیت د هي حکومتداري د تصفیه شوی ساحو او د امنیتی پلانونو له اړخه دی، خو د مخالف لوري حالت بیا خراب شوې دی. د خپل مهم سیمې لکه په هلمند او کندهار کې پنجوایي او جړی ولسوالۍ له لاسه ورکړي. د سنبالولو او تمویل ځایونه تر فشار لاندې راغلي دي او زیاته مرجوب لې هم لیدلې ده. خو زما دا خبرې په دې معنی نه دي چې په 2011 میلادي کال کې له سختو جګړو سره نه مخ کیږو، ځکه چې په دې کال کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لړۍ پیلېږي.
د لیسبون غونډې د پریکړې لمخې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ به له 2011 میلادي کال نیمایي نه پیل او تر 2014 میلادي کال به بشپړ شي. ښاغلی عظیمی وویل چې دوی د لیسبون پریکړې ته په کتو سره په تیر کال کې د ملي اردو ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي او کولای شي چې د بهرنیو ځواکونو پر ځای امنیتي چارې سنبال کړي. د پوځي چارو کارپوهان که څه هم د دفاع وزارت اټکل سم بولي، خو وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره باید یو روښانه لار غوره شي. د پوځي چارو شنونکی جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې په ښه توګه د امنیتي مسؤلیتونو د لړۍ د پیل او بشپړولو لپاره دي د پخوانیو رژیمونو د پوځي مامورینو څخه مرسته وغوښتل شي.
فقط یو کمیشن دی جوړ شوی کې د تیرو رژیمونو ارکان هربان نظامی کارپوهي خلک وي دا کینی او د ولسونو سره په خوښه د یوې جرګې نه دا صلاحیت واخلي او دا صلاحیت ته بینالمللي تضمین ولري. د دوی پرېکړې چې که چېرته یې پرېکړې وکړي هغه پرېکړې به د جهاني جامع لپاره قابل د قبول. دلته تعصبونه دي، د سوړ جنګ تعصبونه دلته پروته، دا تنظیمي تعصبونه قومي ګروهي قبیلوي د مذهبي نژادي دا ټول په افغانستان کې په حتی په اردو کې دلته عمل کړي دي. د دې ستونزې د حل ملي زموږ سره شته او یو بینالمللي تضمین موجود دی موږ ورته جوړولی شو.
د دفاع وزارت داسې مهال د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره چمتووالی ښیي چې اوس مهال د افغانستان په ناامنه ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات ګړندي کړي دي. د دفاع وزارت هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو څخه په پاکو شویو سیمو کې د نورو ادارو په مرسته د بیارغونې پروژې پلي او د سیمه ییزې حکومتدارۍ پیاوړې کولو ته لار پرانیزي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12:15 نیوي اوري. اوس هم د روانې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه تر خبرو وروسته بغداد ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې روان کال به له حکومت مخالف وسلوالو سره جګړې سختې شي. افغان چارواکو په کابل کې د پاکستان له سفیر سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د نوې موافقه لیک اسناد تبادله کړل. په ایتالیا کې د یوې مشکوکې جنایت کوونکې شبکې تر شلو ډېر کسان نیول شوي دي چې ویل کېږي افراطیان او یو شمېر افغانان یې ایتالیا ته رسولي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې موټر بم چاودنې تیر ماښام په لسګونو کسانو ته مرژوب لاړولې ده. د سات حریری په مشهي د لبنان حکومت وروسته تر دې ډنګ شو چې په ائتلاف کې شامل حزب الله ډله له حکومت ووته او د تونس مرکز ته هم مظاهرې ورسېدې او پر تګ راتګ بندیز ولګول شو. د سړي رډو پروانه خبري مچله کې به وروسته واوري چې په بنو کې د موټر بم چاودنې پولیس کونو کسانو ته مرشوب لاړولې ده. خو یو خبر د افغانانو په ارتباط دا لرو چې د ایتالیا چارواکو په روم کې د وی جنایت کوونکو ډلې شپږ بیش مشکوک کسان نیولې چې ویل کېږي په سلګونو افغانان او احتمالا بنسټپال مسلمانان یې په قاچاقي توګه ایتالیا ته رسولي. د همدې مسلې په ارتباط دوه نور کسان په فرانسې او جرمني کې نیول شوي دي. یو ایټالوي څارنوال پر روم کې پرون خبریالانو ته څرګنده کړه چې یو شمېر نیول شوي کسان په نړیوالو تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن دي. افغان چارواکو او د پاکستان سفیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د نویو موافقه لیک اسناد تبادله کړل. دغه موافقه لیک څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا لاسلیک شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وای چې دغه تفاهم لیک عملی چاري به څه باندې یو میاشت وروسته پیل شي او تمه ده چې له مخې د افغان سوداګرو کوم کانټینرونه چې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي افغانستان ته راخوشي شي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر سره د دغه دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت د نوې موافقه لیک د تبادلې په وخت کې تمه وښودله چې پاکستانی چارواکي به د افغان سوداګرو هغه سوداګریز مالونه پرېږدي چې د څو اونیو راهیسې په کراچۍ بندر کې درول شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق اهدي وویل که څه هم له بېلابېلو رسمي پړاوونو وروسته دغه موافقه لیک لاسلیک شو، خو په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل کومه هیله چې موجوده وه هغه نه ده ترلاسه شوه. اهدی هیله څرګنده کړه چې د سوداګرۍ او ترانزیت د نوې موافقه لیک لعملي کېدو وروسته به له پاکستان څخه افغانستان ته د مالونو پر لیږدولو کې د افغان سوداګرو ستونزې هوارې شي.
امروز اخرین قدمه رسمي
نن دغه تفاهم لیک د لاسلیکولو وروستای پړاو یو ډیر شرز وروسته حق لرو چې زمونږ موټرونه د پاکستان بندر نه راتیر شي. کوم اسناد چې نن تبادله شول د مصدقه اسناد په نامه یادېږي. زموږ پر مختګ څومره چې هیله یې کېدل نه دی شوی. خو د دې تفاهم لیک لاملي کې دوه سره به زمونږ ډیر ستونزې هوارې شي. د دغه تفاهم لیک عملي کېدل به دا وي چې زمونږ سوداګر خپل مالونه د کراچۍ له لارې د پاکستاني ترانسپورت په مرسته افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې نوی موافقه لیک د روان مریض کال په منځنیو میاشتو کې لاسلیک شوی، خو بیا هم پاکستان د ځینو ستونزو له امله د کراچۍ بندر له لارې افغان سوداګرو ته د مالونو د لیږدولو اجازه نه ده ورکړي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندیدو علت داسې په ګوته کړ:
مشکل دا پیدا شوه دی چې څوخ پاکستان کې سیلاب راغې، په نتیجه کې دوه مسائل جوړ شو. یو خدا و چې ډېر سړکونه هغه مات شو او هغه ماتېدو په وجه ترانسپورت بند شو. دویمه مسله دا شوه د پاکستان پنځمه عیسی د اوبو لاندې رااله، دا ډېر لوی مشکل و. او که سلویخ کال مونږ یو فیسلټي تاسو ته درکړې ده او هغه نن مشکل پیدا شنه لکه صبر پکارو، هغه مشکلونه اوس ان شاء الله اوس حل شي. ترانسپورت مسله اوس حل شوی دا، هغه بیک لاک کلیئر کیږي او هر روز هغه کنټینرې چې په کراچۍ په بندر باندې بند شوی وي داغي تعداد مستقل کمیږي.
ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ نوې موافقه لیک بعد دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د 1915 میلادي کال د موافقه لیک ځای ونیسي. که څه هم ویل کیږي چې په دغه موافقه لیک کې دواړو افغان او پاکستانی سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې یو لړ اسان تیاوی رامنځته شوې دي، خو یو شمېر افغان سوداګري د امریکې دوه په اړه شک څرګندوي او وايي پاکستان په خو هم د افغان سوداګرو په وړاندې د سوداګري ان نړیوال اصول ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرون په کابل کې د سوداګرۍ او ترانزیت د موافقه لیک اسناد تبادله شول. پاکستان ته پسې ورځو. د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د موټر بم چاودنې په لسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې ده. دا چاودنه تیر ماښام د میریانو په سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت وشوه. د موضوع تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې.
د ځایي امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې یو نامعلوم کس خپل موټر چې په سلګونو کیلو چاودیدونکي مواد یې پکې ځای پر ځای کړي ول، د میریانو تاڼې له دیوال سره وجنګاوه او درنه چاودنه یې رامنځته کړه. یو سیمه ییز امنیتي مسؤل چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله د تلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل،
علاقه میریان ته وایي تنه میریان دا ماښام ټیم کې خپل منځ باندې ولاړو، بالکل دا په ګاډي کې وخت کړو. ټوټل 18 کسان پکې شهیدان شوي دي، 16 کسان زخمیان دي او هغه سره تنه تم نقصان ورغلی دی او هغه سره جمعاتو هغه خو زیات پکې شهید شوي دي او تنه کې نقصان شوي دي.
نوموړي په دغه چاودنه کې د 13 تنو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو زیاتوي چې په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت نازک دی او امکان لري چې د مړو اصلي شمېره تر دې هم لوړه شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې په لسګونو تنو د تاڼې له دیوال سره په نښتي جومات کې د ماښام لمونځ ادا کاوه. سرچینه زیاتوي چې په دغه پیښه کې د جمعات د خطیب په ګډون 10 تنه ولسی خلک او 8 تنه پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې ډیری یې لمونځ کوونکي خول شوي. لسیمینه په ترلاسه شویو راپورټونو کې ویل شوي چې چاودنه دومره زورور وه چې تاڼه او ورسرن خطې جمعات یې نړولی او څیرمه د یو ښوونځي ودانۍ ته هم د پام وړ زیان نړولی. شمالی وزیرستان ته نږدې پروت بنو یو له هغو سیمو ده چې له دې وړاندې هم پکې ورته بریدونه او چاودنې شوي. په 2010 میلادي کال کې چې په ټوله خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په څه باندې 314 او ځانمرګو بریدونو کې 3500 تنو ته مرګ ژوبله وختي، بنو هم یو له هغو سیمو ده چې څو چاودنې پکې شوي. په دغه کال کې په 414 کې شاوخوا 15 بنوڅي وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو دولتي مسؤلینو یې پړه د دولت پر مخالفو وسلوالو ورچولې. تیر 2010 میلادي کال یو له خونړیو کلونو و چې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د زیات شمېر چاودنو تر څنګ 10 ځانمرګي بریدونه پکې شوي ول، خو دا د نوي کال لومړی ځانمرګي برید دی چې په دغه خاوره کې ترسره کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روان خبری مجلې په پیل کې مو دا خبر درلود چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وروسته تر دې چې په کابل او اسلام آباد کې له چارواکو سره ولیدل بغداد ته ولاړ. د افغانستان په اړه او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جو بایدن څرګندونې نړیوالو ورځپاڼو پاڼو څېړلې دي. دغو ورځپاڼو ته نوریاس نوري کتنه کوي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو افغانستان ته د امریکا د ولسمشر د مرستیال جو بایدن د سفر په اړه مقالې خپرې کړې او د هغه وروستۍ وینا یې څېړلې ده. برتانوی ډیلی ټلګراف ورسپانې لیکلی چې د افغانستان د ولسمشر په اړه د بایدن دوستانه ولستاینې ډک څرګندونې ښیي چې د کرزی له حکومت سره د اوباما د ادارې د اوږدې مودې سړو اړیکو وروسته اوس د دغو لوړو ژورو اړیکو لار هواره شوې ده. د ورسپانې له لیکنې سره سم د هغو توندو تیزو انتقادونو او زغردو خبرو له تبادلې وروسته چې څو میاشتې دوام کړی، د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وویل چې هیواد له افغانستان سره د کاغذ پر یو مخ کې قرار لري. هغه همداراز ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې امریکا پر افغانستان د کنټرول لپاره د هیواد نه راغلی. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانې د ښاغلي بایدن یوې بلې خبرې ته پام اړولی او لیکي، د امریکا د ولسمشر مرستیال تر دا وروستیو وختونو پورې یو له هغو کسانو څخه و چې په افغانستان کې تل د مشخصو عملیاتو غوښتنه کړې او په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو له زیاتوالي او د پوځي عملیاتو له پراخوالي سره جوړ نه دي. خو د ورسپانې له لیکنې سره سم اوس بایدن وایي چې امریکا دې ته تیاره ده چې له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي، البته په دې شرط چې افغانان د دې شی غوښتنه وکړي. د ورسپانې په وینا د بایدن دا خبره دوه مسلې روښانه کوي، و دا چې امریکا غواړي د کرزی له حکومت سره دوستي بیرته پراخه کړي او له بلې خوا هم وښيي چې د افغانستان خپلواکي او د افغانانو غوښتنې د امریکا لپاره ډېرې مهمې دي او امریکا له افغانانو سره د یوه اشغالګر هیواد په توګه چلند نه کوي. ستراتفورد کمن تاریخ پرونه په ورستۍ غنه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښتونو په اړه د مطلب په یو برخه کې لیکي، د امریکا متحده ایالات او د هغه د ناتو متحدین پروان 2011 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او مجهز کولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر بیل کړی دی. د خبرونې له لیکنې سره سم په 2008 میلادي کال کې د افغانستان کورنی عواید هم دومره وو. پر دې سربیره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ساتلو او تمویلولو لپاره به د کال شپږ میلیارد ډالر ته اړتیا وي چې که هر معیار په پام کې ونیول شي افغانستان به د دې توان ونه لري چې دغه لګښتونه تمویل کړي. ستراتفور کمنټری خبرونه لیکي په دې اړه دوه ټکي د پام وړ دي. امریکا او نور لویدیځ هیوادونه چمتو شوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره به دغه مالی بودیجه برابره کړي. لومړی دا چې هر امریکایي سرتیری چې په افغانستان کې میشتې د کال تقریبا 15,000 ډالر مصرف لري چې په مجموع کې دا تقریبا د هغو مصرفاتو لس چنده زیاته بودیجه ده چې د افغان امنیتي ځواکونو د ساتلو او تمویلولو لپاره لګیږي. لبل خو د خبرونه په وینا دغه اقدام خي چې امریکا او نور بهرنی هیوادونه د دې هیواد ملي اردو او پولیسو د پیاوړي کېدو لپاره جدي هڅې پیل کړي ترڅو هر څومره ژر افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي او په دې هیواد کې بهرنی ځواکونه د جګړې له ډګر څخه ووځي.
د لبنان حکومت پرون وړاند شو. د لبنان سرریاسم سات حریری چې امریکا ته په سفر تللی و سمدستی خپل سفر پای ته ورساوه. د لبنان حزب الله ډلې مخکې ګواښ کړی و چې د دې هیواد حکومت به په 2015 میلادي کال کې د پخواني سرریاسم رفیق حریری د قتل په اړه د ملګرو ملتونو له محکمې څخه د ملاتړ په خاطر ړنګ کړي. د ملګرو ملتونو دې محکمې د رفیق حریری په مرګ کې د حزب الله د ګوند څوخړي تورن بللی دي. متحد ایالات حزب الله د حرکت د ویرې یو نقشه بولي چې غواړي د حکومت د کارونو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دواړه خواوې خبرو او تفاهم ته رابللې دي. فریده حورسیفي د دې مسلې جزئیات بیانوي.
د لبنان متحد ملي حکومت پرون وروسته له هغې ړنګ شو چې په کابینه کې د حزب الله یولسو وزیرانو په رسمي توګه کابینه پرېښوده. د لبنان صدر اعظم سعد حریری چې امریکا ته په رسمي سفر تللی و خپله کتنۍ نیمګړې پرېښوده او فرانسې ته روان شو څو دا موضوع د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سرکوزي سره مطرح کړي او بیا خپل هیواد ته لاړ شي او هلته له جمهور رئیس میشل سلیمان سره وویني. د لبنان حزب الله ډلې ګواښ کړی و چې د دې هیواد حکومت به په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د قتل په اړه د ملګرو ملتونو له محکمې څخه د ملاتړ په خاطر ړنګ کړي. د ملګرو ملتونو د محکمې د رفیق حریری په مرګ کې د حزب الله د ګوند څو غړي تورن بللي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې پرون یې په واشنگتن کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریری سره وکتل په یوې اعلامیه کې ویلي د حزب الله د آخري اقدام یوازې د ویرې او طرحې څرګندوی کوي او دا هم خیي چې د چارو د ترسره کولو لپاره د حکومت د توان مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کرولی د حزب الله پر دې عمل سخت انتقاد وکړ او دا کار یې په لبنان کې د نړیوال عدالت او ثبات پر ضد حمله وبلله.
We are disappointed by what has occurred today.
فلیپ کرولی وایي پاغسه چې پیښ شوي موږ ډیر خپه یو. دا کار دا څرګندوي چې ځینې خلک دي چې عدالت له خنډ سره مخامخ کوي او د لبنان پرمختګ او ثبات په خطر کې اچوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم غوښتنه کړې او د ملګرو ملتونو له تحقیقاتو ملاتړ کړې. شیعه حزب الله ډله چې سوریه او ایران ملاتړ کوي په دې پیښه کې د خپلو لاس لرلو د ردولو ترڅنګ د ملګرو ملتونو محاکمه غندلی او هغه د اسرائیل او امریکا د دسیسې یو برخه بلل ده. په لبنان کې روان کړکې چې یو ځل بیا په دې هیواد کې د فرقی شخړو د پیلیدو ویره زیاته کړې ده.
د تونس مقامات وایي د دې هیواد په مرکز کې پر تګ راتګ بندیز لګولی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې په تونس کې د سلګونو مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې. پولیسو له وشکې بهونکې ګاز څخه کار اخیستی او د هغو مظاهره کوونکو د غری کولو هڅه یې کړې چې یوې حکومتي ودانۍ ته نږدې یې ډبرې ویشتې. بلخوا د رپورټونو له مخې د دوست په ښار کې پولیسو پر مظاهره کوونکو ډزې کړې او دوه مظاهره کوونکي وشلې دي او یو مظاهره کوونکي د تالا په ښار کې وشل شوی ده. د تونس ولسمشر زین العابدین ابن علي پرون وویل د خپل هیواد د کورنیو چارو وزیر د همدې نارامیو په دلیل له کاره ګوښه کړی دی. په تونس کې وروستۍ مظاهرې د سخت بیروزګارۍ او په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد روانې دي. چارواکي وایي د دې مظاهرو له پیله تر اوسه درویشت تنه وژل شوي خو عیني شاهدان وایي چې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. په تونس کې مظاهرې نږدې یوه میاشت مخکې پیل شوې او د سې شنبې په ورځ مرکز ته هم لمن وغځېده. د روسي سيړونکو پرون وویل چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د پولند پخوانی ولسمشر لیخ کاجنسکی د سپرلی الوتکه شای د پولند د لوړ رتبه چارواکو د رواني فشارونو له کبله راغورځېدلې وي. د پولند صدر اعظم چې مخکې په دې پیښه کې د روسي همکاري ستایلې وه، د روسي د تحقیقاتي ډلې رپورټ د نن منلو وړ وباله او له اشتباهاتو ډکې وګڼه. له همدې خبر سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. ملیا احراری له تاسو سره د سهار په خیر. ملیا جانې
تشکر. آقای شیبر مانده نباشین، سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. 7:30 دقیقه است و نخواست توجه شنوندگان گرامی را به سرخط خبرها و گزارش هایی که در این برنامه داریم جلب میکنم. معاون ریاست جمهوری آمریکا در پاکستان نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم را با اهمیت خواند. وزارت دفاع افغانستان میگوید سال 2011 با درگیری های شدید با مخالفان به همراه خواهد بود. حمله انتحاری در کابل دیروز چندین کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. مقامات ایتالوی 26 عضو مظنون یک گروه جنایتکار فعال در روم را دستگیر کردند که گفته می شود صدها افغان به شمول اسلامیسای احتمالی را به طور قاچاقی وارد ایتالیا کردند. بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس میگوید حکومت چین بدترین شکل از سانسور را در آن کشور عملی می کند. حکومت لبنان دیروز سقوط کرد. دانشمندان آمریکایی میگویند سال گذشته از زمانی که آنان حرارت سطح کره زمین را اندازه می کنند داغ‌ترین سال بود. با سایر رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب و موضوعات دیگر را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا دیروز از کابل به اسلام آباد رفت و موضوع مبارزه با تندروان و برنامه صلح در افغانستان را با رهبران پاکستانی مورد بحث قرار داد و این نقش پاکستان در جنگ بر ضد تروریسم را عمده دانست و خواهان مبارزه جدیتر پاکستان بر ضد تندروان فعال در افغانستان شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز وارد اسلام آباد شده و با رهبران سیاسی و نظامی آن کشور ملاقات کرد. وی دیروز در جریان ملاقات با صدر اعظم یوسف رضا گیلانی نقش پاکستان را در جنگ بر ضد تروریسم عمده دانسته و فعالیت‌های پاکستان در این راستا را رضایت بخش توصیف کرد. آقای بایدن شام دیروز در جریان یک کنفرانس خبری در حضور یوسف رضا گیلانی گفت مبارزه بر ضد تندروان باید جدی تر شود. Violent extremists are a threat not just to the United States but to Pakistan as well. خطر تندروان نه تنها متوجه امریکاست، بلکه تندروان خطر برای پاکستان هم می باشند. اگر القاعده در امریکا باعث کشته شدن حدود 30,000 نفر شد، در پاکستان هم هزاران نفر هدف القاعده قرار گرفتند و پاکستان این را باید بداند که تندروان القاعده در مناطق دوردست این کشور جاگزینند. القاعده همچنان آنان را حمایت می کند که مردم ملکی را هدف قرار می دهند. مثال آن را آشکارا در سوات و دیگر نقاط کشورتان دیدید. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی در جریان کنفرانس مشترک خبری با آقای بایدن از تلاش‌های کشورش در مبارزه با تندروان و هم تلاش‌های پاکستان برای برنامه مصالحه حکومت افغانستان با طالبان سخن گفت. آقای بایدن دیروز از کابل وارد اسلام آباد شد و با رئیس جمهور، صدر اعظم و لوید رستیز پاکستان دیدارهایی داشت. بایدن در این سفرش به پاکستان می‌خواست رهبران پاکستانی را قانع بسازد که مبارزه بر ضد شورشیان را شدت بخشند که در امتداد سرحدات پاکستان جابجا شده و از آنجا در افغانستان حملات را انجام می‌دهند. سفر یک روزه آقای بایدن به پاکستان در یک زمان صورت می‌گیرد که این قدرت اتمی با تهدیدات تازه از جمله کشته شدن والی پنجاب توسط یک محافظش روبرو می‌باشد. به نوشته روزنامه‌های بین‌المللی، طراحان پالیسی آمریکا کشور پاکستان را برای منافع درازمدت آمریکا بیشتر و یا حداقل برابر با افغانستان مهم می‌شمارند. اما راه‌های برخورد و یا معامله آمریکا با این کشور محدود است، به این معنی که آمریکا نمی‌تواند با فرستادن قوای زمینی خود به یک کشور متزلزل دارای سلاح اتمی خطر بیشتری را ایجاد کند. زیرا حکومت و مردم پاکستان با این عمل مخالف می باشند و چنین یک حرکت مردم را با بنیادگرایان اسلامی متحد خواهد ساخت.
از سفر جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا به افغانستان و پاکستان و تاکید روی نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم شنیدید. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا بعد از سفر به پاکستان به بغداد رفته است. در این سفر از قبل اعلام نشده قرار است آقای بایدن با صدر اعظم عراق نوری المالکی و دیگر مقامات بلندپایه عراق ملاقات کند. بایدن و مقامات عراقی به احتمال زیاد روی اوضاع عراق در حال صحبت خواهند کرد که تمام قوای آمریکا تا پایان امسال عراق را ترک میگویند. گزارش ها میگویند مقامات آمریکایی و عراقی روی این موضوع که آیا عراق بعد از رفتن نیروهای آمریکایی قادر خواهد بود امنیت سرحدات خود را بدون کمک آمریکا تامین کند صحبت می نمایند. کمتر از 50,000 عسکر آمریکایی برای مشوره و کمک به نیروهای عراقی در عراق باقی ماندند. سفر بایدن اولین سفر یک مقام برجسته آمریکا به عراق بعد از تشکیل حکومت جدید در این کشور می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید سال 2011 با درگیری‌های شدید همراه مخالفان هم به همراه خواهد بود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل در رابطه با دستاوردهای سال 2010 در بخش ساختار و آموزش نیروهای اردوی ملی توضیحات داد، اما گفت سال 2011 سال مهم به خاطر انتقال مسئولیت‌های امنیتی برای نیروهای افغان است و به همین دلیل مخالفان تلاش خواهند کرد تا امتیازات به دست آورند. گزارش ما از خبرنگار رادیو آزادی حمید پشمان که با صدای آقای عظیمی آغاز می شود.
وضعیت ما نسبت به سال 2010 بسیار و بسیار بهتر است، از لحاظ کمیت، از لحاظ کیفیت، از لحاظ ساعت تصفیه شده، و وضعیت طرف مقابل به مراتب خرابتره. نکات اصلی سوق اداره خود نار از دست داده، تلفات زیادی متحمل شده، اما این گپای ما به معنی از این نیست که ما جنگای شدیدی در سال 2011 پیش روی نخواهد داشتیم، چرا که اکسال بسیار مهم است از لحاظ پروسی انتقال قدرت، از لحاظ مسائل تاثیرگذاری به خاطر بعضی امتیازهای که همیشه در جریان گفتگو کوشش میشه که به دست بیاید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید آنها در سال 2010 قادر شدند که رقم نیروهای امنیتی افغان را تا 100,000 بالا ببرند. جنرال عظیمی گفت که در سال گذشته عیسوی در کنار آن که سربازان اردوی ملی تجهیز و آموزش های لازم را فرا گرفتند، به سلاح مدرن و پیشرفته نیز مجهز شدند. مقامات وزارت دفاع در حال از افزایش تحرکات مخالفان و آغاز درگیری های تازه در این سال خبر می دهند که به اساس توافقات لزبون قرار است انتقال مسئولیت امنیتی تا 3 ماه دیگر به نیروهای افغان آغاز گردد. تحلیلگران اوضاع نظامی به این عقیدند که باید یک طرز عمل واضح و روشن به وجود آید تا از بروز خشونت ها جلوگیری شود. جنرال عبدالواحد طاقت یک تحلیلگر امور امنیتی گفت
تشویش وزارت دفاع بجاست. اگر کشورهای ناتو تعصبات جنگ سرد یک طرفه کنه، بگذاره به موز اشخاص افرادی که در نظام گذشته اونا بیه اردوی خود را به پای استاد کنه و تجهیزات جنگی جنگ افزار ایرا بته و افسران نظامی ما برون به انگلستان و امریکا از اونجا ارکان حربی خود بیاره، انشاءالله ما میتانیم و می مسئله را زود حل کنیم.
این اظهارات خوشبینانه مقامات وزارت دفاع در حال بیان می شود که با توجه به وضعیت موجود گفته می شود وضعیت امنیتی در مقایسه با سالهای گذشته خرابتر شده و رقم تلفات نیروهای امنیتی افغان و بین المللی نیز افزایش را نشان می دهد.
هفت و 39 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. حمله انتحاری در دیروز چندین کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. این حادثه اولی ساعت 8:30 صبح دیروز زمان رخ داد که یک موتورسیکل سوار مواد انفجاری را در برابر شفاخانه ساعت روانی در منطقه علاوالدین کابل در حوالی دارالامان انفجار داد. در حادثه بیش از 12 کارمند ریاست امنیت ملی افغانستان زخمی شدند. گزارش از خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی داریم که با صدای یک مقام امنیتی آغاز می شود.
کسی که اینطوری کرده ای چیز با موترسکل عمل اینطوری را انجام داده و مدفش فرزندای صدیق از این وطن که واقعا به خاطر آزادی افغانستان و به خاطر از اینکه امنیت در افغانستان تامین شده کار زحمت میکشند و یه اینطور کننده ثابت نیست و طبیعتا اینطور کننده کسایی وابسته به اجنبی هستند، وابسته به بیگانگان هستند.
با گفته آقای ظاهر، کشته شدگان این رویداد یک غیر نظامی و یک کارمند امنیتند. اما لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد فقط شماری از کارمندان امنیت ملی زخمی شدند.
یک غلط موتر ملکی که کارمندای امنیت ملی دو سوار بودن و به طرف کار میرفتن، هدف حمله تروریستی قرار گرفته بود که در اثر از اون اضافه 12 نفر کارمندای اداره امنیت ملی مجروح شده بودن که تنها 6 نفرشان به شفاخانه انتقال داده شده به خاطر صحتیابی، متباقی بعد از کمک‌های اولیه رخصت شدن به خانه‌ها رفتن. وضعیت 6 مجروح، 5 مجروح وضعیتش بهتر است، 1 نفر حالتش وخیم است.
این حمله حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه در برابر شفاخانه صحت روانی در منطقه علاودین کابل رخ داد. سخنگوی وزارت داخله پس از گذشت چند ساعت از وقوع این رویداد گفت که در این حادثه 4 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اما کارگر نوراغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، بعد از چاشت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی، کشته شدن 2 تن و جراحت 29 تن را در این حادثه تایید کرد. با گفته آقای اوغلی، زخمیان در وضعیت خوب صحی قرار دارند. 2 تن از افرادی که در این حمله انتحاری زخمی شدند در مورد این رویداد قصه می کنند.
اسم من خیرگل ولد سرگل. صبح که از خانه برآمدیم که می رفتیم طرف لیسه مریم، از علاودین تیر شدیم آمدیم دمی، یک جمع پس دیگه نام شده می دمی ایسا که رسیدیم یک گرم شده که نفهمیدیم که چی گفت شد. موترسکل داشتیم، موترسکل چپا شد، بچگه که مود دستم گرفت مرا از موادسه کشید دمونجا شیشتم کورتیم در گرفته بود، دیخی لمبه بود، عاجل را جانم کشید، باز موتن آمد مرا در انداخت آورد اینجا دیگه.
اسم من محمد نادر، من یکی از پروازهای مریضی شفاخانه صحت روانی بودیم، داخل اتاق نشسته بودیم، انفجار صورت گرفت. بعد از این انفجار همه شیشه های اتاق منفجر شد، همه پارچه های شیشه ما زده و زخمی ساخت.
مسئولیت این حادثه خونین را گروه طالبان به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در صحبت با رادیو آزادی گفته که هدف آنان سرویس حامل کارمندان امنیت ملی افغانستان بوده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان که چند قبل از سوی حامد کرزی توشیح شده بود، دیروز بین وزیر تجارت افغانستان و سفیر پاکستان در کابل مبادله شد. مقامات وزارت تجارت میگویند این موافقتنامه 31 روز پس از تبادله قابل اجرا است و اموال تاجرانی که در بندر کراچی متوقف مانده به افغانستان انتقال داده خواهد شد. فیض الله قرداش گزارش میدهد.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان ضمن تبادله موافقتنامه ترانزیت بین افغانستان و پاکستان ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود در بخش توقف اموال تاجران این کشور در بندر کراچی هرچه زودتر حل گردد. انوارالحق احدی به روز چهارشنبه بعد از تبادله این موافقتنامه با سفیر پاکستان در کابل گفت:
پیشرفت ما به اون سرعتی که ما شایقش هستیم به اون اندازه نبوده. با تعمیل این موافقتنامه ما فکر میکنیم که مشکلات یک قسمت زیاد مشکلات ما حل میشود. تعمیل از این شروع شود که به تاجرای ما اجازه داده شود که هر کمپانی پاکستانی ترانسپورت پاکستانی را که خواسته باشن رو استفاده کنن تا مال خود از بندر کراچی و دیگر بندرهای پاکستان به افغانستان انتقال بدن.
موافقتنامه ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان در اواسط سال روان هجری شمسی به امضا رسیده بود و اما جانب پاکستان نظر به بعضی ملاحظات انتقال کانتینرهای اموال تاجران افغانی از بندر کراچی را متوقف نموده بود. محمد صادق سفیر پاکستان در کابل تأخیر در صدور اجازه انتقال اموال تجارتی افغانی از بندر کراچی را با این دلایل عنوان کرد.
مشکل دا پیدا شده چې سوخ پاکستان کې سیلاب راغی په نتیجه کې دو مسائل
مشکل از این به میان آمد که در پاکستان سیلاب آمد و در نتیجه دو مسئله ایجاد شد. یکی این که بسیاری از سرک ها تخریب و به سبب آن ترانسپورت متوقف گردید. مسئله دوم این بود که پنجم حصه پاکستان تحت سیلاب ها قرار گرفت و این مشکل بزرگی بود. از 40 سال بدین سو ما اجازه این فاصله را به شما داده بودیم و امروز که این مشکل به میان آمد کم صبر را ایجاب می کرد و این مشکل هم حل شد. شما می بینید که پاکستان مانند همیشه از همه پیش قدم است که برای مردم افغانستان سهولت های را ایجاد نماید.
گفته می شود اولین قرارداد ترانزیت بین افغانستان و پاکستان در سال 1965 به امضا رسیده بود و با موجودیت این موافقت نامه باز هم تاجران افغانی در انتقال اموال خود از بنادر آن کشور به مشکلات مواجه بودند و قیمت اموالی که از این بنادر با توقف زیاد و تادیه دمرج یا خاکپولی به افغانستان وارد می شد بالا می رفت و تاجران در فروش آن به مشکل مواجه بودند.
هفت و 45 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید بار دیگر به سرخطه خبرها و گزارش‌ها. معاون رئیس جمهوری آمریکا در پاکستان به نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. یک حمله کننده انتحاری دیروز موتر حاوی مواد انفجاریش را با ساختمان مسجد در شمال غرب پاکستان تصادم داد که باعث کشته شدن 17 شبر نظامی و افسران پلیس شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید سال 2011 با درگیری‌های شدید با مخالفان به همراه خواهد بود. بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس میگوید حکومت چین بدترین شکلی از سانسور را در آن کشور عملی می‌کند. و دانشمندان آمریکایی میگویند سال گذشته از زمانی که آنان حرارت زمین را اندازه می‌کنند داغ‌ترین سال در سطح کره زمین بود. مای گزارش ها از رادیو آزادی. برفباری های اخیر راه های ولسوالی ها در بدخشان را بسته و باشندگان بدخشان را به کمبود مواد غذایی مواجه کرده است. مقامات می گویند باشندگان این ولسوالی ها به کمک های عاجل نیاز دارند. دیان احمدی گزارش می دهد.
برفباری های سنگین که از سه شبانه روز در وقفه ها زمینگیر گردیده است، ساکنان ولسوالی های کوهستانی را در ولایت بدخشان به مشکلات جدی روبرو ساخته است. سناولا امیری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت بدخشان برادوی آزادی گفت که به اساس سروی مقدماتی که صورت گرفته است زخامت برف در برخی از ولسوالی های این ولایت کم از کم به 40 سانتی متر رسیده است. آقای امیری گفت برف باریا راه های مواصلاتی 9 ولسوالی را با مرکز ولایت مسدود نموده است.
جمعی ولسوالی های دروازات را خواست که 8 ولسوالی شغنان 9 ولسوالی مکمل داشتند. تا اوت از بلندترین برف ما در ولسوالی واخان داریم که 35 سانتی متر برف در اونجا باریده و پایین‌ترین برف ما در مرکز داریم که تا 12 سانتی متر.
رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در بدخشان از بحران اقتصادی که دامنگیر ساکنان بدخشان گردیده است هشدار داد. او گفت 85 تا 90 درصد ساکنان این ولایت تحت خط فقر قرار دارند. آقای امیری از مؤسسات بین‌المللی امداد رسان و کشورهای کمک کننده به افغانستان تقاضا کرد که تا به کمک مردم بشتابند و مردم را از این بحران غذایی نجات دهند.
امسال در بدخشان در حدود 80 تا 85 90 درصد مردم هم با کمبود مواد غذایی مواجه چون امسال با اثر آفات طبیعی مردم بدخشان دقیقا نتونسته که حاصلات زراعتیشان را به دست بیارن، یعنی اکثرا متکی به همکاری ها در سطح.
بدخشان یکی از جمله ولایات کوهستانی و سردسیر است که خوشسالی های پی هم فقر و گرسنگی وضعیت زندگی مردم را در این ولایت بحرانی ساخته است. مقامات و مردم از کشورهای کمک‌کننده به افغانستان می‌خواهند تا با ارسال معامله‌های مواد اولیه مردم این ولایت را از گرسنگی نجات دهند.
7:48 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. حالا رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را دنبال می‌کنیم در مطلب سید سمی عباس.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد سفر اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا به افغانستان مطالب به نشر رسانده و بعض عبارات آقای بایدن را تحلیل کردند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد بیانات دوستانه و تحسین‌آمیز آقای بایدن در مورد رئیس جمهور افغانستان نشان می دهد که بعد از یک سردی نسبتاً دوامدار در رابط اداره رئیس جمهور با ما با حکومت آقای کرزی، اکنون راه پرنشیب و فراز در این رابط هموارتر شده است. بنوشته روزنامه بعد از ماها اعتراضات و تبادل عبارات انتقادآمیز، اکنون معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید که کشورش با افغانستان در روی یک صفحه کاغذ قرار دارد. و همینطور به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که آمریکا برای حکمرانی به این کشور نیامده است. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز به یک موضوع دیگر سخنان آقای بایدن توجه نموده و می نویسد معاون رئیس جمهور آمریکا تا اواخر یکی از کسانی بود که همیشه خواهان عملیات مشخص در افغانستان بود و با افزایش اساکه آمریکایی و توسعه عملیات آمریکا در این کشور موافقت نداشت. اما اکنون به نوشته روزنامه آقای بایدن میگوید که آمریکا حاضر است حتی بعد از سال 2014 باز هم حضور نظامی خود را در افغانستان حفظ کند، البته به شرطی که مردم افغانستان خواهان آن باشند. در این سخنان آقای بایدن دو نکته واضح می شود. یکی این که امریکا می خواهد دامنه دوستی را با حکومت آقای کرزی دوباره فراختر بسازد و از سوی دیگر نشان بدهد که استقلال و خواسته های مردم افغانستان برای امریکا مهم است و امریکا به حیث یک کشور اشغالگر با افغانها برخورد نمی کند. نشریه استراتفورد کامنتری در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مصارف تقویه قوای امنیتی افغانستان که در بخشان می نویسد. ایالات متحده و متحدین آن در پیمان ناتو در سال 2011 بیش از 11.5 میلیارد دلار را برای تعلیم و تجهیز قوای امنیتی افغانستان اختصاص دادند. به نوشته نشریه این مقدار پول دقیق به اندازه است که در سال 2008 تمام درآمد داخلی افغانستان را تشکیل می‌داد. علاوه بر آن برای حفظ و تمویل آینده قوای امنیتی افغانستان سالانه به 6 میلیارد دلار نیاز خواهد بود که با هر معیار اضافه تر از آن است که افغانستان بتواند آن را مهیا بسازد. به هر حال به نوشته این نشریه دو نکته وجود دارد که آمریکا و کشورهای غربی حاضر شدند این پول را برای تقویه قوای امنیتی افغانستان بپردازند. اول اینکه هر عسکر آمریکایی که در افغانستان مستقر است سالانه حداقل 500 هزار دلار مصرف دارد که در مجموع تقریبا 10 برابر مصارفی می باشد که برای حفظ و تمویل قوای امنیتی افغانستان به مصرف می رسد. از سوی دیگر به نوشته نشریه این اقدام نشان می دهد که آمریکا و کشورهای خارجی برای تقویه اردو و پلیس ملی افغانستان اقدامات جدی را شروع کردند تا هر چه زودتر قوای افغان مسئولیت امنیت کشور خود را به عهده بگیرند و سربازان این کشورها از صحنه جنگ افغانستان خارج شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
7:52 دقیقه خبرها و گزارش های منطقه و جهان را دنبال می کنیم. مقامات ایتالوی 26 عضو مزنون یک گروه جنایتکار فعال در روم را دستگیر کردند که گفته می شود صدها افغان به شمول اسلامیست های احتمالی را به طور قاچاقی وارد ایتالیا کردند. دو مزنون دیگر در رابطه به همین قضیه در فرانسه و آلمان دستگیر شدند که به گفته مقام های قضایی در روم تعدادی از دستگیر شدگان متهم به دخالت در فعالیت های تروریستی بین المللی می باشند. گفته می شود این گروه دستگیر شده متشکل از افغانها، پاکستانی ها و کرد ها می باشد. بر اساس گزارش ها ماهانه حدود 200 افغان به شمول حدود 40 طفل به طور قاچاقی وارد ایتالیا می شود و یا به کشورهای دیگر انتقال داده می شوند. اکثر این مهاجران از مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان آمدند. با گفته پلیس ایتالیا در رابطه به این قضیه در هماهنگی با یوروپول یا پلیس اتحادیه اروپا در جستجوی حدود 19 مزنون دیگر در اروپا می باشند. حکومت لبنان دیروز سقوط کرد. حکومت متحد ملی لبنان بعد از آن منحل شد که 11 عضو حزب الله کابینه را ترک کردند. صدر اعظم لبنان سعد حریری که در جریان سفر رسمی در آمریکا بود، دیدار خود را از آمریکا را پایان داد. گفته می شود که این حادثه ثبات در شرق میانه را به خطر جدی مواجه ساخته است. جزئیات از زرغونه منگل.
حکومت متحد ملی لبنان دیروز بعد از آن سقوط کرد که 11 تن از اعضای حزب الله کابینه آن کشور را ترک کردند. سعد حریری صدر اعظم لبنان که در جریان سفر رسمی در امریکا بود، دیدارش را ناتکمیل مانده و راهی فرانسه شد تا موضوع را با رئیس جمهور نیکولا سارکوزی مورد بحث قرار داده و سپس راهی کشورش گردد و در آنجا با رئیس جمهور میشل سلیمان ببیند. حزب الله هشدار داده بود که به سبب تحقیقات به حمایت ملل متحد از مرگ رفیق حریری صدر اعظم مقتول لبنان، حکومت را سقوط می دهد. این تحقیقات ملل متحد در مورد مرگ حریری تعداد از اعضای حزب الله را متهم به دست داشتن در قتل حریری نموده است. رئیس جمهور اوباما که دیروز در واشنگتن با سعد حریری صدر اعظم لبنان ملاقات کرد، در یک اعلامیه گفته است اقدام اخیر حزب الله تنها نماینده ترس و هراس این گروه و هم مصمم بودن آن جهت مانی شدن از توانایی حکومت برای انجام وظایفش است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرولی عمل حزب الله را مورد انتقاد قرار داده گفت این اقدام حمله است بر عدالت بین المللی و ثبات لبنان.
ما
از آنچه اتفاق افتاده است مایوسیم. این تلاش آشکار از سوی کسان است که می خواهند عدالت را به چالش گرفته و ثبات و پیشرفت لبنان را به مخاطره بیندازند. بنکیمون سرمنشی ملل متحد در این حال خواهان دیالوگ و مذاکرات بین جوانب لبنانی شده و حمایتش را از تحقیقات ملل متحد ابراز داشت.
از سقوط حکومت لبنان شنیدید و اما حکومت ایران به رهبری محمود احمدی نژاد چگونه حکومت است؟ میرحسین موسوی صدر اعظم سابق و رهبر مخالفان حکومت احمدی نژاد را در مصاحبه‌ای که در صفحه اینترنتی کلمه پخش شده گفته است که دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و دوره جوزف استالین در شوروی سابق یا دوره نیکولای چائوسکو در روبانیا شباهت دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از غفور متین می‌شنوید.
میرحسین موسوی رهبر مخالف رژیم ایران به روز سه‌شنبه گفت دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به دوره جوزف استالین در شوروی سابق شباهت دارد. این مطلب را آژانس خبری دی پی آی آلمان گزارش داد. موسوی در یک مصاحبه به صفحه اینترنتی کلمه گفته است تبلیغات که در این دوره توسط حامیان حکومت مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند با دوره استالین در شوروی سابق یا با دوره نیکولای چائوسکو در رومانیا مقایسه شود. موسوی این حرفها را در مراجعه به سرکوبی جنبش اصلاح طلبان در 18 ماه گذشته توسط حکومت احمدی نژاد عنوان کرد. موسوی صدر اعظم سابق ایران در سالهای 1980، مهدی کروبی سابق رئیس پارلمان، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و اکبر هاشمی رفسنجانی مخالفین را علیه حکومت احمدی نژاد رهبری می نمایند. این چهار رهبر حکومت احمدی نژاد را به تقلب کاری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی متهم می سازند و هنوز هم انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نمی شناسند. بنوشه آژانس خبری دی پی آی آلمان، نظام قضایی و بعضی حلقات دولتی در روزهای اخیر اعلان کردند بعضی از رهبران شورشان که به تعقیب انتخابات تلاش داشتند تا رژیم اسلامی را تضعیف بسازند باید محاکمه شوند. موسوی در این مصاحبه خطاب به نظام قضایی و حکومت احمدی نژاد گفته است رهبران مخالف را فراموش کنید، اما سر به قانون اساسی پابند باشد، همه زندانیان سیاسی را آزاد نماید، آزادی مطبوعات را اجازه بدهید و انتخابات آزاد برگزار نماید. به گفته آژانس چندین مقام دولتی، ژورنالیستان، مسئولین و قانوندانان به جرم دست داشتن در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری به حبس‌های طولانی محکوم شدند. مخالفین تقاضا دارند تا همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و تحریم علیه فعالیت های مطبوعات نیز برداشته شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حالا توجه کنید به ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات تونس می گویند قیود گشت و گذار را در مرکز آن کشور اعلام کردند و این اقدام بعد از آن انجام شد که بین نیروهای امنیتی و صدها مظاهره کننده در تونس درگیری های شدید رخ داد. پلیس با استفاده از گاز اشکاور تظاهر کنندگان را که بالای پلیس سنگ پرتاب می کردند و نزدیک ساختمان حکومت می شدند پراگنده ساخت. از سوی دیگر بر اساس گزارش ها پلیس بر تظاهر کنندگان در شهر مرکزی دوز آتش گشود و دو مظاهرچی را به قتل رساند. مظاهرچی 30 در شهر تالا کشته شده است. مظاهرات اخیر در تونس که به دلیل خشم مردم از بیکاری وسیع و فساد اداری موجود در آن کشور برای افتاده، بزرگترین چالش برای حکومت 23 ساله ای رئیس جمهور زین العابدین بوده است. به گفته مقامات از آغاز این تظاهرات تا به حالا 23 نفر کشته شدند، اما به گفته شاهدان عینی حداقل 50 نفر در این جریان جان خود را از دست دادند. بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس جولیان اسانج میگوید حکومت چین بدترین شکل سانسور را در آن کشور عملی می کند. اسانج دیروز در جریان مصاحبه گفت چین دشمن اصلی تکنولوژیک برای ویکیلیکس است نه آمریکا. مقامات آمریکایی در تلاش تحقیقات در مورد این موضوع اند که آیا جولیان اسانج را می توانند به سبب افشای اسناد محرم دیپلماتیک آمریکا محاکمه کنند یا نه. اسانج به نشریه برتانوی نیوز استیسمان گفته است چین دارای یک تکنولوژی تهاجمی است و چینی ها می توانند بالای هر آنچه در منابع اینترنتی خارجی می خوانند نظارت داشته باشند. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از گابریل گیفوردز یک عضو برجسته پارلمان در شفاخانه دیدن کرد. این شخص با دنبال یک تیراندازی در آریزونا که منجر به کشته شدن 6 نفر دیگر شد به شدت زخمی شده است. این بود برنامه مجله های خبری نیم ساعته اول روز و حالا توجه کنید به برنامه های یک ساعته ما. احمد شیبر با شماست.
ملحجان مننه و تاسود ستری مشی.